السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د خبرونه ترې ولو سبا جوړه ده په راپورونو کې ورته چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتېدونکو حملو په وړاندې د دې هواد حکومت خپل اعتراض وړاندې کوي په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس له سفی ولستانګ زینه خبرونه اوري
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وی د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاریو پر سند د کار او د سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل شوې د ننګرهار امنیتي چارواکي وی د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لاس وسلول مخالفین وژل شوې دي او تمه ده د پاکستان په خوانی جمهوریت پرویز مشرف نن په یو خاصه محکمه کې په ملي خیانت تورن وپیژندل شي اوس هم پر خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وی چې د کابل او تهران ترمنځ د امنیتي همکاري پر سند د کار او د دې سند د بشپړولو لپاره یوې کاري ډلې ته دنده سپارل شوې ده په دې اړه لارکس خبر شوې خبر پڼه وی د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دې موافقې د مسودې په اړه معلومات ورکړل او وروسته پریکړه وشوه چې د دې سند د بشپړولو په مقصد یو بین الوزارتي کاري ډله جوړ شي د افغانستان او ایران ولسمشرانو پروسه کال په لیندې میاشت کې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند د برابرولو او لاسلیک په اړه په تهران کې موافقه وکړه دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د هغه څه په خاطر چې د امریکا لخوا د افغانستان د شرایطو نه منل بلل ځنډولې دي ایران په افغانستان کې له نړیوال پوځي حضور سره مخالف دی او چارواکي بیا بیا افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی ایران په تیر وخت کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ هم تورن شوی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت دنده وسپارله چې د سرحد له بلې غاړې د تروریستي حملو د زیاتېدو له کبله د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر له لارې په اسلام آباد کې چارواکو ته ورسوي د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون نوې غونډې ته ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوستو سیستماتیکې او منظمې حملې شوې دي ښاغلي داوودزی پر هغه څه چې د سرحدي سرغړونې او په تېره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د تروریستي حملو زیاتېدلو بلل د ملي امنیت شورا په غونډه کې خپله سخته اندېښنه څرګنده کړه د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لاس وسلول مخالفین وژل شوي دي د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د تیرو درې ورځو راهیسې د دې لپاره روان دي چې په سیمه کې انتخاباتو د امنیت ټینګ شي د بلې خوا په سرپل ولایت کې هم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس تنه وسلول مخالفان وژل شول د سرپل امنیې قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو ته وویل ښایي د طالبانو تلفات تر دې زیات وي د لوګر چارواکي وی په سرخلصولۍ کې وزنوجن کې هدف ته رسیدو مخکې په ځان پوري تړلې مواد ته چودنه ورکړي چې یو پولیس پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د سرخلصول خلیل کمال ازادي راډیو ته ویل د پېښنن سهار هغه وخت شو چې زنوجن کې کس وختل یو جماعت ته په ننوتو حمله وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ممانعت ورته وشو او چودنه وکړه د لوګر په سرخلصولۍ کې له 12 ورځو راهیسې د افغان ځواکونو عملیات روان دي چې هدف یې په انتخاباتو کې د ښه امنیت تضمین دی او د پکتیا ولایت چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غوښتنې سره سم ټولو سیمو ته انتخاباتي مواد انتقال شوي دي د پکتیا امنیي قمندان مل پاسوال زلمي اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي موادو د رسیدو ترڅنګ په ټولو هغو سیمو کې امنیت نیول شوی چې پخوانه امنی وي د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي شنبه پورې ترسره کیږي تمدد د پاکستان په خوانی جمهوریت رئیس پرویز مشرف نن په یو خاصه محکمه کې په ملي خیانت تورن شي په مشرف باندې د ملي خیانت د تور د لګولو هڅه له 13 دسمبر پیل شوې خو د یوازې یو ور محکمې ته ورغلی او تر اوسه رسمان تورن نه دی پیژندل شوی مشرف رسول هغه د ملي خیانت له تور سره مخامخ کیږي چې په 2009 میلادي کال کې بیړنۍ حالت وځ کړ او قاضیان هم له دندو لری کړل د په 2009 میلادي کال کې لوکلی رشو پرویز مشرف چې له پاکستان څخه وتلی او تیر کال په برترستنې دو سره د 1999 او 2003 میلادي کالونو ترمنځ د زینو قاضیو پرتبات پرې د تورونو هڅې پیل شوې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دې هیواد په سیمه ییزو انتخاباتو کې د خپل ګوند بری اعلان وکړ د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اردوغان په مشرۍ ای کی پارټي له 43 نیولې تر 46% او د ترکیې د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند له 28 نیولې تر 38% پورې رایې ګټلې دي د ښاروالانو او نورو چارواکو د ټاکلو لپاره دغه انتخابات د اردوغان د واکمنۍ په اړه د یوې ټولپوښتنې معنا لري صدر اعظم اردوغان چې په انقره کې د خپل ګوند له برنډې خپلو پلویانو ته خبرې کولې او هغوی په شور او زوږ سره د د د هرکلای کا ویل دښمنانو په نازایونو ته به داخل شي چې د اداري فساد تورنو او د دولت رازونه افشا کول. د ویل دغه کسان به د خپلو اعمالو توان ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون د یوکرین د بحران په اړه له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره د څلورو ساعتونو په مخه په پاریس کې خبرې وکړې. له کتنې وروسته کری او لافروف په جلا خبري غونډو کې څرګندونې وکړې. کری وویل چې د او لافروف موافقه وکړه چې د یوکرین د بحران د حل یوازینۍ لار ډیپلوماسي ده او ټینګار یې وکړ چې د یوکرین په غیاب کې به د یوکرین په اړه هیڅ راس پریکړه ونه شي. کری زیاته کړه د یوکرین د پولې په اوږدو کې د روسي پوځیانو حضور د امریکا اندېښنې پارولې دي.
Any real progress in Ukraine must include
the way the Ukraine pa ara pa har dawal dikhtini parmaghtak ke bayad da rusi pawziano da loye tashkilato shatak ham shamil wi che da mahal de Ukraine par pulo pratadi ninch pa meida da gazwakun da huzur pa ara khplan dikhna da rusi da baharnay charal wazir sara sharika kra mukbadi bawri che da gazwakun pa Ukraine ke da wiri faza ijadawi د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف لکري سره تر کتنې مخکې له یورسي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې دا خبره رد کړه چې د یوکرين سرحد ته نږدې د لسګو نظر روسي پوځیانو استول د روسیې د دې پلان نه خده چې غنی غواړي د کریمیا له نیولو وروسته ټول یوکرين ونیسي. لافروف هم دا زیاتونه وکړه چې یوکرين باید د یو فدرېشن په چوکاټ کې دننه چې خپل بیلابیل سیمو ته پراخه کوروکی ورکړي یو موټی پاتې شي. د ناتو جګپوړی پوځي قومندان بیا د یوکرين په ختیځو سرحدونو کې د روسي پوځونو د تحرکاتو په اړه د لازم شفافیت د نشټوالي له کبله پرون بیرته اروپا ته ستون شوی دی. امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل تیر اونۍ جنرال فلیپ بریډلو د کانګرس په یو کمیټه کې حاضرېدو ته پرېنښود او اروپا ته واستو څو د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون پرون ویل د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات به روان کال د مې په شپږشتمې او ویشتمې نیټو ترسره شي. د مصر د انتخاباتو نیټه لس میاشتې وروسته له هغې اعلانېږي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو په پای کې انتخاب شوی ولسمشر محمد مرسی د پوځ لخوا له واکه لیرې شو. مرسی له بهرنیو ډلو سره یو ځای د خپل هیواد پر ضد د توطیې په ګډون په څو مواردو تورن شوی او اوسمهال بندي دی. تمه کیږي چې د انتخابات به متقاعد جنرال عبدالفتاح سیسی چې د مرسی د لرې کولو پر مهال د پوځ مشر و وګټي. بل مخکښ کاندید کیڼلو سیاستوال حمدین صباحی دی چې د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې له مرسی ورسته دریم شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حمله په وړاندې د دې هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کوي. په کوټه کې د تعلیمي کمپاین په اړه هم راپور درته لرو. دا هم اوري چې په خوزدار سیمه کې له یو قبر څخه درې تنه نور مړي موندل شوي دي. په ترکیه کې پرون د شروالیو انتخابات وصل ورستي معلومات په همدې خبرونه کې ووري. نړیوال ورځپاڼه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په پام کې دا چې افغان حکومت د پاکستان له خاورې د زیاتیدونکو حمله په وړاندې د دې هیواد حکومت خپل اعتراض ووروي. په دې اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. دغه راس فیصله وسوه چې په افغانستان کې د تروریستي حمله د مخنیوي لپاره د افغان وسلوالو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې شي. رپورت له احمد تکل نو ووري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شو چې د سرحد لبلې غړې د تروریستي حملو د زیاتېدو په خاطر د افغانستان اعتراض د پاکستان د سفیر له لارې د دې هیواد چارواکو ته ورسوي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی غونډې یو برخه په همدې اړه بحث ته ځانګړې شوې وه او د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د هغه څه په خاطر چې د سرحدي سرغړونې او په تیره د ډیورن کرښې له هغې خوا د حملو زیاتېدلو بلل سخته اندېښنه څرګنده کړه. داوودزی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو منظمې او سیستماتیکې حملې شوې دي. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پاکستان پر استخباراتو تور لګاوه چې د نوروز په شپه د کابل پر سرنا هوټل په برید کې لاس لاره. د شنبې په ورځ مسؤولو امنیتي چارواکو د ولسي جرګې په غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیوه او ویل چې دا هیواد غواړي افغانستان ناامن کړي. د ملي امنیت سرپرست عمومي رئیس رحمت الله نبیل د ولس استازو ته په وینا کې وویل
کاری که دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان در است
بل کار چه په سر کې پاکستان دی د انتخابات وروسته د افغانستان د بی ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځین نور گروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بنظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو پاکستان دا او د افغانستان نور ټول پخوانی تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې وروستۍ امنیتي پیښې له هغو مسایلو څخه وي چې ولسمشر کرزي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم پر ټلیفون خبرې پرې وکړې. د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلي کرزي په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته وویل په کابل کې وروستۍ حملې ډېرې پیچلې وې ځکه د بهرنیو استخباراتي ادارو لاس پکې و. په بیان کې راغلی چې ښاغلي کری د پاکستان له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو خبرو اترو جزئیات افغان ولسمشر ته ورکړل. خو بیان زیاتوي چې ولسمشر کرزي کری ته ویلي چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه په سیمه کې د امریکا د متحدانو لخوا رامنځته کیږي.
تاسې ازادي رادیو ته واژیست او اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د راتلونکو انتخاباتو او له افغانستانه د نړیوالو څارونکو د وتلو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي معمولا په افغانستان کې انتخابات چې لویدیځي مالی ملاتړ کوي کابل ته د بهرنیانو ورتګ زیاتوي. په دې وخت کې الوتکې له سلاکارانو نړیوالو څارونکو ډیپلوماتانو او خبریالانو ډکې وي. نیویارک ټایمز لیکي خو اوس هغه الوتکې په مسافرو ډکې دي چې له افغانستانه په وتو دي، برعکس هغه الوتکې چې افغانستان ته ځي نیمایي تشې وي. رسپانې زیاتوي وروسته له هغې چې پر بهرنیو اهدافو او په کابل کې د انتخاباتو پر دفترونو حملې وسوې اوس له خبریالانو پرته نور بهرنیان له دې هېواده په وتو دي. نیویارک ټایمز د مقالې په دوام زیاتوي ان د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر مرکزي دفتر تر حملې مخکې هم د انتخاباتو ګڼو نړیوالو څارونکو په شدت سره خپل فعالیتونه محدود کړي یا یې هم د خپلو بهرنیو کارکوونکو د ایستلو پلانونه طرحه کړي وه. د ورځپاڼې په حواله د مسالې د راتلونکي انتخاباتو د مشروعیت په اړه جدي پوښتنې ولاړې کړي دي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته هم د افغانستان د انتخاباتو امن یوه جدي مسله ښکاره سوې او په دې اړه په یوه لیکنې کې زیاتوي ناامني به که څه هم د ځینو رای ورکوونکو مخه ونیسي خو افغانان وایي د طالبانو بریدونه چې تر ډیره پر ملکي اهدافو وي له انتخاباتو سره کوم تړاو نه لري. دوی ګارډین ته ویلي دغه ډول پیښې د دوی تصمیم نور هم غښتلی کوي او په انتخاباتو کې به خامخا برخه اخلي. بلې بریتانوي ورځپاڼې د سکاتسمن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفترونو پر وروستیو حملو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډیره ګرانه ده چې وسلوال طالبان دي د افغان پوځیانو لخوا برابر سوی امنیت ګډوډ کړي خو دې ډلې بیا هم په وروستیو ورځو کې ځینې حملې وکړې. د سکاتسمن ورځپاڼې لیکي د وسلوالو طالبانو د حملو هدف دا دی چې وښيي دوی پر مهمو اهدافو د بریدونو وړتیا لري. خو ورځپاڼې د افغان چارواکو نظرونه هم راخیستي چې وایي د وسلوالو دغه ډول بریدونه د راتلونکو انتخاباتو مخه نسي نیولی.
افغان چارواکي د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د یو ملي پارک ته جوړولو خبر ورکوي. د چاپریال ساتنې ملي ادارې رئیس وویل په پام کې ده چې ورته پارکونه د هیواد په اتلسو ولایتونو کې جوړ شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به د یو ملي پارک جوړول د سیمې د خلکو په تیره د واخان ولسوالۍ د اوسیدونکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یاد پارک د جوړولو د اعلان پر مهال وویل په سیمه کې به پانګه واچول شي، سیلانیانو ته به د ورتګ زمینه برابره او ګڼ شمیر خلک به پکې په کارونو بوخت شي. خاغلی رحیمی وویل لسلورو کلونو راهیسې د حکومت د یو شمیر نور ارګانونو په مرسته په هیواد کې د ملي پارکونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. د په بدخشان ولایت کې د نوي پارک په هکله وویل
به خاطر حفاظت و پایداری منابع طبیعی
د طبیعي منابعو د ساتلو او پایښت او د سیمې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره هلته پانګه اچول کیږي څو د هغه ځای د منظرې او ټولې طبیعي شتمنۍ خوندي شي. د دې له امله د بدخشان ولایت د واخان په ښکلي دره کې د دویم ملي پارک د جوړولو اعلان کوم. زه ډاډمن یم چې دغه پیل به د بدخشان ولایت او په تیره د وخي او قرغیز ورونو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
د کرنې وزیر وویل د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ پارک به په هیواد کې دویم ملي پارک وي چې جوړیږي. د وویل په دې پارک کې به د سیاحت کوونکو د اوسېدو ځایونه د سیمه خلکو ته د کرنیزو وسایلو د خرڅلاو مرکزونه د وحشي حیواناتو د سروې اداره او داسې نور تجهیزات برابر شي د دې وزارت د معلوماتو له مخې بند امیر لومړی ملي پارک و چې په 1383 لمریز کال کې په بامیان ولایت کې جوړ شو د کرنې وزیر وویل د واخان د ولسوالۍ اوسېدونکو له کابو لسو کلونو راهیسې هڅې کړې دي چې د وحشي حیواناتو ښکار کنټرول کړي د همدې له امله په سیمه کې وحشي حیوانات لکه مارکوپولو پسان برخي پړانګان او نسواري خوګان زیات شوي دي د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په پام کې د ورته پارکونه د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ شي د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر وویل
با فراه با نیمروز با بادغیز با غور
د فراه نیمروز بادغیز غور د بدخشان په نور سیمو تخار د دلقت په جزیره لغمان پنچیر پروان کندهار او هرات ولایتونو سیمې کتل شوی او په پام کې د چورورو پکې اتلس ملی پارکونه جوړ شي
خاغلی ظاهر له نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د دې ډول پارکونو په جوړولو کې ورسره مرستې وکړي مسؤلینو وویل دغه پارک به د واخان ولسوالۍ په یوه پراخه سیمه کې جوړ شي د پامیر او هندوکش د مشهورو غرونو لړۍ له همدې سیمې تیریږي او د وخي او قرغیز قومونه پکې میشت دي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې به د ملي پارکونو جوړول د سیمې او نړۍ سیاحت کوونکي یو ځل بیا وهڅوي چې د دې سیمې فرهنګ منظرې او طبیعي شتمنۍ له نږدې وویني د پوهنې اطلاعاتو او فرهنګ او د کلیو د پراختیا وزارتونه هغه ادارې دي چې د دې پارک په جوړولو کې مرستې کوي
ستاسو له پیغامونو نه
زه وطن دوست د افغانستان خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر هغه چا ته رایه ورکړي چې د افغانستان په دواړو رسمي ژبو خبرې کولی شي او عالم وي پوه وي نه داسې کس ته چې دا رئیس جمهور هم وي پښتو نشی علی زلا یار مری دچی اب نفرت دی دی بل نفرت دا د ملت غلول دی دا مولا لري چې ګور دغه نفرت ته تور روي ورکړي دا ملت ته ودی رته کوي دا په اول دی وای یو په خیر کې دا کو دی په نس اشتاتن دی مو په نس دا به څه کار نه وي د ملت ته ودی هغه سره دا اولی چې ګور دغه سره کې سره دا دی ته روي ورکړي
افغانستان ملی اردو ملی اشتمنی ټول تباہ او برباد کړی د جادب کنډوالو بدل کړ د کابل خیسته ښار کنډوالو بدل کړ دوی نو اوس موږ څنګه توقع کوچی په موږ افغانستان آبادی
خبر مسلمان
پیلو ټول چارواکو کتا سو غواړي چې انتخابات په امنیتی فضا کې زیات تر سره شي د پاکستان او افغانستان تر کوم منځ کوم بارډر دا خلک لري او دی ور او دی او د ایران تر منځ کنه هم دا شي نو دا جدن دا غواړم چې دا کلک وته دی تاسو انتخابات نه سړي افتي پوری کلک وته دی هیڅ کله به څوک روان او نه څوک دې ته دې څوک ور او دی څوک روان او دی کلک اعلان وکړي او ټول افغانانو ته وایي چې تاسو یو افغان مزي او مد راځي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل په کابل کې ورسپانو هم د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې لیکنې خبرې کړې دي زبیر جمن ورته کتنه کوي
د کابل چا پر ورسپانو خپل نننو غاڼو کې د افغانستان د سولې په پروسې او په راتلونکو انتخاباتو مقاله او تبصره خبرې کړې محور ورسپانې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د ولسمشر حامد کرزي د روسي ټلیفوني تماس پاړه لیکلي د سولې پاړه د ارګ دریز یو څه سخت شوې دی په مطلب کې راغلی ولسمشر په دې خبرو کې د امریکا په نیت شک څرګند کړی او په ښکارې جانکيري ته شکایت کړی چې باید نور په پاکستان فشار راوړي محور پښتنه مطرح کړي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته ونکړي نو کوم بل چاره شته د سرمقالې لیکوال د دې پښتنې په جواب کې لیکلي بل لاره دا ده چې په افغانستان کې دننه یو قوي اداره رامنځته شي ویسا ورسپانې هم په خپل سرمقالې کې لیکلي په تیرو دیارلسو کلونو کې امریکا د افغانستان او سیمې له هیوادونو سره ګونګه پالیسي پر مخ وړي ویسا لیکلي افغانان د یوې بې تعریفه جګړې په اور کې سوځي په سر مقالې کې راغلي. د دې جګړې مرکزونه، منابع او ملاتړ کوونکي هیوادونه معلوم دي، خو امریکا له هغوی سره هم تودی اړیکې لري. ملي ارمان ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ولسمشر کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د مطلب لیکوال شک څرګند کړی او لیکلی دی ولسمشر کرزی د سولې د خبرو په بهانه غواړي انتخابات وځنډوي. په مطلب کې په دې اړه د جمهوری ریاست د څو تنو کاندیدانو د ویاندویانو نظرونه هم راخیستل شوي. ملي ارمان د عبدالله عبدالله د ویاند سید اخا فاضل سنچارکی له قوله لیکلي، هر څوک چې د انتخاباتو په مخ کې ودرېږي د خلکو له توند عکس العمل سره به مخ شي. په مطلب کې د اشرف غنی احمدزی د یو ویاند حمیدالله فاروقي نظر هم راخیستل شوی چې ویلي دي، حکومت او نړیواله ټولنه حق نه لري د خلکو د ارادې په وړاندې ودرېږي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه لیکلې. په سرمقالې کې راغلي، وسلوال مخالفین نشي کولای راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کړي. هیواد لیکلي، له یوې خوا امنیتي ځواکونه د دې انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره هر ډول سرښندنې ته چمتو دي، او له بلې خوا خلک په دې پوه شوي چې په انتخاباتو کې ګډون حتمي دی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په ملاتړ غونډه وسوه. خلک وایي دوی به هغه چاته رای ورکوي چې په کورنیو جنګونو کې لاس په وینو د خلکو په وینو سور نه وي. روح الله انوري او نور تفصیل.
مولوی رحیم الله غونډه ته ویل، تاسو ټول باید په ټاکنو کې برخه واخلئ او داسې څوک خپل مشر وټاکئ چې مسلمان او افغان وي او په افغانانو یې زړه خوږیږي.
دا چې نن په دې وخت کې داسې یو فرصت پیدا شوی دی مسلمانانو ته چې د بی تکلیفه، بی ډزه او بی زحمته که مسلمان په دې باندې وپوهیږي چې ماته دا یو ښه فرصت دی چې دا خپل یو ټوټه کاغذ د یو مسلمان په نوم باندې یو صندوق ته واچئ، په دې نیته، په دې اراده باندې چې الله رب العالمین په دې خاوره
په کونړ کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤل نصر الله خان صاحب ویل، دوی او مشرانو یې ډاکټر عبدالله عبدالله سره اتحاد کړي او باید چې خلک ورته رای ورکړي.
سیاسي قوي حاکم نه لرو، سیاسي قوي بادشاہ نه لرو چې په سیاسي شکل بغیر د جنگ جګړې نه افغانستان خلاص. او دغه ټیم چې دی موږ د حزب اسلامي په نمائندګۍ یا ستاسو د یو کشر نماینده په صفت د کونړ چې په رښتیا سره چې تاسو رای ورکړي او داسې ورکړي لکه څنګه چې خپل ځان ته را اچوي، ځکه سبا ستاسو ولسوال غلط ولسوال نو په خپله به تاسو به عذاب وینئ.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل په خلکو غږ وکړ چې د خپل رایو په زور دی په هیواد کې یو داسې بدلون راولي چې د ګوندیانو لاسوهنو او روانو ناخوالو افغانستان وژغورل شي.
دا بنو یو رایه ده، دا زمير دستا او د زمير ته سوچ وکړه. په یو رایه رئیس جمهور کېږي، په یو رایه بیت دا څه ملول کېږي. حتی چې په ایمانداري د سیوی وای د حکومت مونږ چپکاو او یو اخر سړی راول چې نن نور سمجوتی نه نور کارو نه نه نور کارو نه واخدې و افغانستان غمی. یا الله هغه څوک کامې کا چې افغانستان کې نور جنگونه ختم شي او سول راشي.
د کونړ وسیدونکو وای دوی به هغه چا ترای ورکوي چې لوړې زده کړې ولري، زړه سوان دوی او پتیرو کورنیو جنگونو کې برخه نه وي اخستی.
زما نوم عبدالقدوس ده، د کونړ ولایت وسیدونکم او رای به هغه چا ته ورکوو چې هغه واقعا د افغانستان د خدمت کولو جوګوي او ژبنۍ او قومي او سنتي شخړو ته لمن نه وي وهلي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
او زموږ د فیسبوک پانی پاته د facebook.com/azadiradio. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې له هغه ډلې قبر څخه درې نور جسدونه ترلاسه شوی چې د جنوري په میاشت کې هم 14 مړي پکې موندل شوی و. تفصیل د برکوال میخیل پر پټ کې.
د یک شنبه په ورځ د خوزدار لیوی غرنی سیمه توتک څخه لیوی اجتماعي قبر درې مړي ترلاسه شول. د بلوچستان د کورنوي او قبایلو چارو د وزارت سکرتر اسد ګیلانی بیګاش په رسنیو سره په خبرو کې وویل، یو ځای تن په توتک سیمه کې د دغو جسدونو په اړه د خوزدار مرستیال کمشنر ته خبر ورکړی وو او بیا د امنیتي ادارو چارواکیو سیمه له نږدې وکتل او د اجتماعي قبر تر کیندلو وروسته درې مړي ځنې راوکشل او د خوزدار روغتون ته یې راوړل. د خوزدار روغتون سرچینو رسنیو ته ویلي دغه جسدونه شپږ میاشتې پخوانی دی او د پیژندلو نه دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم په همدې توتک سیمه کې د یوه شپانه په لارښوونه یو اجتماعي قبر موندل سوی و چې د حکومتي شمېر له مخې دیارلس مړي ځینې ترلاسه سوي وو، خو د بلوڅو ځینو ملتپالو ګوندونو او خپلواکي غوښتونکو سازمانونو ادعا کړې وه چې له دې قبره شاوخوا یو سل شپېته مړي ترلاسه سوي وو. د بلوچستان ایالتي حکومت د دغو جسدونو د پیژندلو او د وژنې د علت معلومولو لپاره یې یو قضایي کمیسون ټاکلی و. قضایي کمیسون یوازې دوه تنه پیژندلي وو چې د ورکو بلوڅانو له ډلې څخه وو او په واران سیمه کې خپلو کورنیو ته سپارل سوي او ښخ کړای سوي وو، خو نور یولس جسدونه چې وایي نه پیژندل کېدل د خوزدار په هدیره کې خاورو ته وسپارل سول. د دغو جسدونو د پیژندلو لپاره ټاکل سوی قضایي کمیسون وایي د هغو جسدونو ډي این ای معایناتو لپاره یې د جسدونو نمونې اخیستي او له سیمه ییزو خلکو هم پوښتنې ګروېژنې کوي. تر هغه وروسته به په ډاګه سي چې دغه کسان چا او څنګه وژلي او ولې د دوی پر جسدونو د نه پیژندلو په خاطر چونه اچولي او بیا یې په اجتماعي قبر کې ښخ کړي وو. په خوزدار کې د اجتماعي قبر پر موندنه د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وار له مخه لا سخته خواشیني څرګنده کړې وه او د بلوڅو ملتپالو ګوندونو او سازمانونو یې په خلاف احتجاجونه هم کړي وو. دې ته په پام سره له یوه بل اجتماعي قبر موندل سوي درې نور جسدونه به نور هم سخت عکس العمل راوپاروي او د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون هغه اندېښنه به پر ځای وګڼل سي چې د دې اجتماعي قبر د پلټنو لپاره خوزدار سیمې ته د تلو اجازه ورنه کړل سوه.
د ترکیې خلکو پرون د شروالیو په انتخاباتو کې رای ورکړې. د انتخاباتو په بهیر کې د تشدد د پیښو راپورونه ورکول سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ترکیې خلکو پرون د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رای ورکړې، صدر اعظم رجب طیب اردوان وویل چې د رای ورکوونکو پریکړې ته باید درناوی وشي. دا انتخابات د حاکم عدالت او پرمختګ ګوند یا ای کی پی لپاره خورا مهم بلل شوی، ځکه چې حکومت له انتخاباتو مخکې د فساد د یوې اوږدې رسوایۍ له کبله خورا کمزوری شو. د هغه مهال و چې پر انټرنیټ د چارواکو په خپرو شویو آوازونو کې د حکومت په لوړو پوړیو کې د فساد له مواردو پرده پورته شوه، خو حکومت په ځواب کې تیره اونۍ پر ځینو انټرنیټي سایټونو لکه یوټیوب او ټویټر بندیز ولګاوه چې د نړیوالو پراخ انتقادونه یې وپارول. د پرونیو انتخاباتو پر سیاسي فضا هم د همدې رسوایۍ سیوری خپور و. ښاغلی اردوان په استانبول کې صندوق ته د خپلې رایې له اچولو وروسته وویل د مظاهرو په ترڅ کې له انتقادي ویناو سره سره به خلک نن خپله د زړه خبره وکړي، او دا تر هر څه مهمه ده. د خلکو خبره د هغو کسانو پرتله چې په مظاهرو کې ویناوې کوي ډیره ټاکونکې ده. زما په نظر وروستۍ خبره به خلک وکړي او موږ د خلکو د پریکړې درناوی کوو. په پرونیو انتخاباتو کې 2.5 میلیونه وګړو چې د رای ورکولو شرایط لرل خپل نمونه ثبت کړي وو، څو د ترکیې په ټولو ښارونو کې ښاروالان او نور چارواکي غوره کړي، او په انتخاباتو کې د شپږو ګوندونو استازي کاندیدان وو. د اپوزیسیون تر ټولو لویه ډله منځلارۍ جمهوري غوښتونکی ګوند سی ایچ پی دی چې کمال کلیچدار اوغلو یې مشري کوي، او په پلازمینه انقره او ستر ښار استنبول کې د اردوان له محافظه کار ای کی پی ګوند سره رقابت کوي. ولسمشر عبدالله ګل چې پر ځینو انټرنیټي سایټونو له بندي سره یې په ښکاره مخالفت څرګند کړی وو، د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکړ. سخت انتخاباتي کمپاینونه وشول، خو زه د ترکیې له خلکو غواړم چې دا په یاد وساتي چې هیواد مو ځواکمن دی، دولتي مؤسسات مو هم ځواکمن دي. هغه ستونزې به چې ورسره مخامخ یو د قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. اردوان چې د ترکیې د اقتصادي پرمختګ په خاطر د خپلو پلویانو لخوا ستایل کیږي، خو دښمنان یې دیکتاتور بولي، له څو اونیو را په دیخوا د ښاروالۍ له کاندیدانو سره په ګډ کمپاین بوخت وو، او په دې توګه انتخاباتو د ده د واکمنۍ د یولس کلنې دورې په اړه د یوې نظر پوښتنې بڼه خپله کړه.
ستاسو له پیغامونو نه
د غزنی د ولایت اوبند ولسوالۍ څخه دا تهران ته سیده ما زموږ ولسوالۍ کې پوستې ټولې د مرکز پورې مربوطې دي. پنځه اته پوستې پورې مرکز کې پرتې دي. ولسوالۍ په مرکز کې زموږ غواړو چې پوستې لري کله ته ولاړې شي تر څو موږ وکول شو خپل رایه استعمال کړو، یعنی چوری ته او بازګي کلا ته دې کله ته باید پوستې ولېږل شي.
احمد دی غزل دی ولای ته وګل دی ولسوالۍ کې ځو کایم د کندهاري د کلی غواړم د موږ ولسوالۍ کوم پرسنل امریتیک د ټول ولسوالۍ کې ګلاسه کې د پروت هیڅ د پوسټي د ولسوالي مرکز نه باندې پوسټنه لري د ولفور چارواکو نه هیله کوم چې پوسټي به خاطر او باسي تر څو انتخابات ته خلک په خوښ ته راځي خپل انتخابات خپل رائے ورکي پوسټي چې ورکیږي په هغه باندې ترچېږي مرکز کې ولسوالي باندې یو کیلومتر کې او خو دې زیات نه پوسټنه لري
د معروف د ولسوالي او اردو د لیکه زیات ضرورت لري اردو ملي نست کې باید فعال شي د ولفور سفر دا وسنه ده د معروف ولسوالۍ ته د ملي اردو سربازان ولېږي او په معروف ولسوالۍ کې د ملي اردو پوستې او قرارګاوې ولېږي دا پیغام نه کړ چې ډېره زیاته مهرباني دی د اردو ملي والا ډېر زیات خدمت کوي په ټول ولسوالۍ کې ډېره آرامه آرامه ده اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې امنیت ښه خو لږ مشکلات لرو د عوام خلکو زیات مشکلات دي خالص د ملي اردو ضرورت ورته سکر ملي اردو معروف ولسوالۍ ته د ټول چارواکو لخوا څه ولېږي چې تاسو ډېره زیاته مهرباني کړې دا پیغام نه شرطي سلام